وړ دي او دوی کولی شي خپل صادرات واردات د دغو بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نورې هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یو د بل سره ارتباط کې کړی دی، یا هم یو د بل سره نښلولی دی، نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري، او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی دی چې جنوبي امریکا ډېر هېوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کېږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هېوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دی، او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د لوستر دی دا هم پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چنان دی ترڅنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي بیا په خپلو کتابچو کې سوالونه له ځان سره نوٹ کوي، او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ ستاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي؟ یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست، او هم چنانده دي ترڅنګ زموږ ستاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پرسیزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم. د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هلا و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زبرشنا غفار یو زره به تاسو ټول ته شرع خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مضمون ول سم لوسته. هلا د شي تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کی براتره غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتنوي درنو ز کون کو د شیز مر تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوست. نو نن ورځ بس مر تاسو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنه لوست او سری. هلا د شي تاسو ټول قدر من ز کون کی د لوست پیل وشو کی خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر سو کولای سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درسته سره زده کړی، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خو ژو ګل لیز د کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلینډ هیواد او هم چنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چنان ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول کتر منه ګل لیز د کونکو د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. پوژو ګل لیز د کونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل کړم، درنو زده کونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او هم چنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. د چې موږ او تاسو په خپل ورځنی چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشناسي وي، او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدلې دي. نن ورځ به فقط په حق له معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی، او د کومو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هوجو کول دې زده کوون کو نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اکیانوسی پر مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري القهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې د په خپل د اسیا په ختیځ کې پرته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیوا چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنان نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړي دي او د جنوب ټاپو ډېر وسعت یې پکښې کې رامنځته او هم چنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوالو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دي بلکې د کوک افنا هم دغه دوالو ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړي دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دي درنو زده کوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دي چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده چې کوک په خپله په 3,500 مترو څخه زیات لوړوالی لري، یعنې د ده سوکه چې ده 3,500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالي زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنې ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي او هم چنان زیاته چټکتیا دی نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چنان د دې هیواد له سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډېر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اورښت یې زیات دی او په ټولنیزه توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې ده په خپل مرتوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشحال ګلالي زده کوونکو، هم چنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپله د 270,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنې د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 270,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو په 2000 میلادي کال کې چې کله سیړینې سرته ورسېدلې نو د هغو سیړونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 4 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالي په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسېږي، یعنې په هر کیلومتر مربع که چیرې حساب ورته واوسېږي نو دلته 1500 تنو ته رسېږي چې د دې هیواد په سلو کې 70% خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد یې هم توکم دي چې زیاتره یې د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوي دي او په نیوزرلینډ کې ژوند کړی دي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغوی بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالي په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسېږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په هکله لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمېرل کیږي له 300,000 څخه زیات نفوس پکښې موجود دي، نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره ده د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دې د ژوند بڼه چې ده په ډېره سمبال او ډیر مشه سیستم او قانون لري. د دې هیوا زیاتره زمکي چې درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاورې زیاتره برخه چې په ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي چې دا شی حاصلخیز زمکي هم لري چې د دې هیوا د مناسب آب هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپلې ورځنیزې اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ تاسو په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه وروسته د مالدارۍ څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړی ده، هغه په خپل زیات شمیر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدله. هم چنان بله برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي. او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کېږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري، او په سلو کې 14 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هیله ده چې یو څه پوسیو یا څه یو څه مزه کړي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه لالي ځکه کوونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویل زمکه پر دوه برابر برخو باندې وشي سوي چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب کتب ویل او بل ته شمالي کتب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر، چې اتلا سمندر یې هم جوړ توایو، او هم چې نن د هند سمندر له پاسخه د چاپیره سوي دی یا هم پوشش سوي. هغه اوبوچی د انتارکټیکا په چاپیره کې هم په شاوخا کې موجود دي. ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انتارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورمه لویه وچه په نامه سره نومول ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کونکو دغه لې وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوی او وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لیو ټوټو محاصره کړی ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی ویږي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي ده چې انتارکټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي و چې انتارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېد. له هغه څخه وروسته وکولای سپی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو په دغه څخه ورسته د انتارکټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انتارکټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انتارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هات و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځېدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نوې ورځو په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی پخپله ډېره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي 9 درجو ته رسېږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېرو یخو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خوږه زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ او په دې پوه سوي یاست چې انتارکتیکا څرنګه له وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دنده په خپلو کتابچو کې ځواب ووایئ. لومړنی سوال، د انتارکتیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کومو سمندرونو په وسیله چاپېر شوې ده؟ دویم سوال، نیوزیلند په هکله خپل معلومات ولیکئ. دریم سوال، جنوب قطب اقلیم څرنګه دی؟ نور نه درنه کول لې زده کوونکو، زموږ ستاسو د رزیلوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده یو څه مزده کړي واوسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمنو وګړو، لې سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي. زه برښنا خان خور یو ځری به هم تاسو ټول تشرح غلاس وایم. د لسم ټول کې جغرافي مضمون ویم لوسته. هله د چیرې تیرو ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره غلو وو سړي. درنو سکون کو یو ځل به هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست پېل کړ. تاسو ټول درنه سکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولری تر سو وکولای شي. د نن ورځې د لوست مهم نکات وقفه کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او له پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری زده کوونکو، زموږ ورساسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبیعي چاپریال څخه او همچنان د ځنګلونو ساتنه. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ولری زده کوونکو، د پرته وجه او دقت په هیله یې مه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پر سره ملتیا وکړي او لسه زده کړي. ولالې زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې د طبیعي چاپریال په حق لدی، دا چې موږ تاسو ټول په هیرو چې طبیعي کلمه موږ هغه سیزانو یا هم هغه شانو ته استفاده کوو کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی، یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ سی وو نو سی. نن ورځ موږ تاسو د طبیعي چاپریال په حق لدی بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د ژوند چاپریال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او بدنیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي غز مرخل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې دا باید منظمه پاک او سوتره ووسیږي. ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن ووسیږي، نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډیرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو د پاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپیریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپیریال چې موږ او تاسو ورته متوجه واوسیږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپیریال یې جوړ کړی دي، په چاپیریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا همژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دویم یې لکه دغه حیاتي یا همژوندي عناصر عبارت له چیز څخه دي؟ انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شناندې دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ او تاسو لپاره پیدا کړی دي. هغه له جملو څخه یو په خپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی، یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي، نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغېزې وکړي، او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي، او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی. نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی شو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځني اړتیاوې پوره کړي، او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړنی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل، او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی تر څنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی، و د هغوی د پاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمه پیدا کړی، به د خوراکي توکو د فار مختلف څنګ ورته جوړ کړی، و او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیراز سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی، و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولای شي خپل د ژوند ورځنی اړتیا پرکړي. چې وروسته بیا په همدغو سیندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولای شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سترا ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، غریب کې تر دې دمه پورې تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړي، اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، او په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپله درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکو سیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا ځکه چې زیات شمېر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تېروي، او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسینتیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښ وړ نقش لري چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپېریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی، ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګېږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درختې چې دي دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی سو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوي دي، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه لمړنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنۍ کوچنۍ پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دویم یې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او همچنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ویلی سو چې د دې تر څنګ درېمه برخه چې ده هغه په خپله هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکې موجودې وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکې موجودې واوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکې موجودې واوسېږي دې ته درېم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې موږ او ستاسو دا دنده لرو تر څو موږ او تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغییرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ ستاسو په ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شپېدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې تر څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کېږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپېریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپېریال یې هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنی ځنګلونه نه یوازې د زموږ ستاسو چاپېریال سمسور کوي، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونه کې سل په سلو همکاري کوي. نو موږ ویلی سو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه ولاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه اوبه لري د وښو کیفیت د سر په روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ ستاسو په ژوند کې کچېری ځنګلونه موجود ونه اوسېږي، نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو، ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي، او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت ارزش په حق له پویډلی او سیږي او د هغه د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګرونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګرونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو ځکون کو وس هم رازو د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول کې درمن ځکون کې به دا پښتنې په خپل کتابچو کې لزام سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پښتنې تکراروم، لومړنی سوال د ځنګلونو نقش موږ په ژوند کې څه شي دي؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شي دي؟ نور نو درنو او قدرمنو ځکون کو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او پیسې پوسی وسری تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا په مان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300